دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم زه نذرانه یوسفزیم تاسو خبرونه اوري د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیل شوې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن سورزی مخکې اعلان وکړ چې د مې د لومړۍ نیټې وروسته به د افغانستان د ځواکونو وتل پیلوي چې دا بهیر به د ستمبر په میاشت کې ختميږي د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین ضیا پرون د مې په لومړی نیټه په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې ټاکل شوی تر 100 ورځو د بهرنی ځواکونو قرارګاوی افغان سرتیرو ته وسپارل شي. هغه په هلمند ولایت کې د شوراپک پوځي قرارګا یادونه وکړه چې په وینا دغه پوځي قرارګا د بهرنی ځواکونو لخوا خالی شوی او ټاکل شوی تر سبا پورې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. هغه زیاته کړه چې موږ فعلاً د قرارګاو د تسلیمۍ په حالت کې ممکن سبا په شرابک کې یو کوچنی ټیم ساحه پریدي او هم په دې ترتیب سره یو په بل پسې سیمې خالی کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم په کانفرنس کې وویل چې له دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به وسوال طالبان خپل بریدونه زیات کړي. ښاغلي محب زیاته کړي چې دغه ډله د جګړې له لارې د قدرت ترلاسه کولو هڅې کوي او په وینا یې افغان ځواکونه د مقابلې لپاره پوره تیاری لري. وسوالو طالبانو ویلي دا چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د مې د میاشتې د لومړۍ نیټې نه ځنډېدلې په وینا یې دغه سرغړونه د نړیوالو ځواکونو په ضد طالبانو ته د هر ډول اقدام لار خلاصوي. په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو ویان سونی لګیت پرون شنبه د مې په لومړۍ نیټه ویل چې د قندهار په هوایي ډګر غیر مستقیمه حمله شوې ده. ویان لګیت د غبرګ پاره نور معلومات ورنکړل خو ویل چې هیڅ ډول زیان نه دی غوښته. هغه په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د عمومي کمانډر سکاٹ میلر یو ویډیو خبره کړه چې هغه پکې د هر ډول برید د ځواب ورکولو ګواښ کړی دی. ښاغلی میلر ویلی دی تا تریخوالی ته مخه کول به بېمانی او غمجنون کی وی. خدا اشتباه مکوي موږ په ائتلاف او افغان ځواکونو باندې د ټولو بریدونو د قوي ځواب ورکولو نظامي وسایل لرو. دا لاره ورکول به یو تیروتنه وي. د کندهار د امنیت امیر سمونیار غورزنګ افریدي امریکا غږ ته وویل چې هوایي ډګر ته نږدې د ارغستان ولسوالۍ د اړوندو سیمونه یا توغندي په هوایي ډګر د برید لپاره چمتو شوي وو. هغه وویل چې پرون مازیګر 4:00 دوه توغندي په هوایي ډګر لګیدلې و چې یو د بهرنیو مشاورینو د اوسېدو په سیمه کې او یو بل هم د هوایي ډګر په یو بل برخه کې لګیدلې چې هیڅ تلفات نه لري. روسه بهرنیو قواو د ارغستان ولسوالۍ په اړوند سیمو کې 100 نور توغندي چې د توغول لپاره چمتو شوو د منځه وړي. د هند د عامې روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د 400,000 نه زیات کسان د کرونا په وایرس باندې اخته شوي دي. دا د کرونا وایرس د خبرېدو وروسته لومړی ځل دی چې په هند کې په یو شپه ورځ کې دومره کسان د کرونا په وایرس اخته کیږي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو پرون د شنبې په ورځ وویل چې شاید ارقام تر دې هم زیات وي. په همدې حال کې د هند په لویدیځ ایالت ګجرات کې چارواکي وایي په یو روغتون کې د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې په ځانګړي څانګه کې اور لګېدلې او 12 تنه پکې مړه شوي دي. د پېښه پرون سهار شويده د ورډ د لګیدلو علت لا معلوم نه دي. چارواکي وایي چې د روغتون نه 50 کسه ناروغان جوړل شويدي. د ایران د اټومي تړون په حق له خبرو دریم پړاو پرون د شنبه په ورځ په ویانا کې پیل شو. د اروپایي اتحادیه د بهرنی پالیسي مشر جوزف بورل په اعلامیه کې ویلي چې د برتانیې، چین، فرانسې، جرمني، ایران او روسیې استازي به په محلي وخت یعنی پرون ماسپخین په 3 بجو مخامخ غونډه وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې ګډون کوونکي د ایران د اټومي تړون سره د امریکا د بیرته یوځای کېدو په امکاناتو غږیږي او دا چې څنګه د دې ډاډ ورکړل شي چې دا موافقه به ګټوره توګه عملي شي. د خبرو هدف د ایران د اټومي تړون سره د امریکا بیرته یوځای کول او په ایران د اقتصادي بندیزونو لري کول دي. یو اروپایي ډیپلوماټ د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې د امریکا، اروپا، چین او روسیې ډیپلوماټانو پرون سهار هم یو غونډه لرله، خو ایران پکې ګډون نه کړی، ځکه د ایران اسلامي جمهوریت ویلي چې د امریکا سره مخامخ خبرو ته تیار نه دی. په امریکا کې چارواکي وایي د 100 میلیونو نه زیات کسان د کرونا ضد پورا واکسین شوي دي. شاوخوا یو میاشت مخکې چارواکو اعلان وکړ چې 55 میلیونه کسانو ته د کرونا ضد واکسینونه کړي دي. په سپینې ماڼۍ کې د کرونا وایرس سره د مبارزې د چارو مسؤل 13 ورځې خبریالانو ته وویل چې دا یو لوی کار شوی دی. هغه زیاته کړه چې 100 میلیونه امریکایان به اوس هم آرام فکر کوي او پوهیږي چې له یو اوږد او سخت کال څخه وروسته دوی له دغه وایرس نه خوندي شول. په امریکا کې د 14 کلونو د پورته عمر ټولو ته د کرونا ضد واکسین کولو سپارښتنه شوې ده. ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د مئی تر پای پورې به ټولو بالغو امریکایانو ته د کرونا ضد واکسین ورسیږي. په امریکا کې د کرونا وایرس ضد 100 ډوله واکسین کیږي چې فایزر او جانسن اینڈ جانسن مشهور دي. فایزر 2 دورې کیږي او جانسن اینڈ جانسن یوازې 1 دوره کیږي. د یادونې وړ ده دا وخت په نړۍ کې 1.5 میلیونه خلک د کرونا په وایرس اخته شوي دي. او د هند د غوره لیگ IPL په سیالیو کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ډیوډ وارنر د کپتانۍ نه لری کو او وزه کین ویلیمسن وټاکو. د لوبډلې په رسمي اعلامیه کې راغلي دي چې د مئی د 2 منټې نه د لوبو تر پای کین ویلیمسن د ډیوډ وارن په ځای د لوبډلې کپتان دی. په اعلامیه کې د کپتان د بدلولو د دلیل په حق له سندي بیل شوی خو دا پکې راغلي چې د سن رایزر حیدرآباد ټو لوبډله پلان لري د سیالیو په پاتې لوبو کې د بهرنیو لوبغاړو ترکیب بدل کړي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په رپورټونه کې د لوګر د موټر بم د چاودنې د قربانیانو د شمیر، د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر، او په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو د شمیر او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په حق لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. خو لومړی به زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پرالېجلي رپورت کې واوري چې د لوګر د پرونی موټر بم برید د قربانیانو شمیر 400 تنو ته رسیدلی.
د لوګر لپارونی موټر بمبري دی واش پاورسته د پیخي زایتانګ دی خلک لاګیا دي ویجاړو شو یو کورونو مارکیټونو او نور ودانیو خاورې خزل او د کیکو ټوټې پاکوي. د لوګر په ملکی ولایتي روختون کې بیا تر شلو ډیر مړی په تابوتونو کې خودل شوی. خپلوان او دوستان د کورنۍ لوغړو سره خواخوږي سرګندوي او هغوی ته د مغفرت دعا کوي. د موټر بم دا چاودنه چې د جمعې په مخام د روژماتي پر مهال د دغه ولایت د ازري ولسوالۍ د وسیدونکو پر استوګنځي وشوه، د چارواکو په وینا څلورشت کسان یو وژل او یو سل لاس یې ټاپیان کړل. د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی آشنا رادیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې زیات شمیر د کانکور ازموینې ګډونوال دي چې له ازري ولسوالۍ نه پولي عالم ته راغلي وو. یو شمیر شدید ټپیان شوي چې کابل ته انتقال شوي. په ټپیانو کې 12 ښځې او 14 ماشومان هم شته چې د پل عالم د روغتون په زیږنتون کې ټپیان شوي. د یوې شپې او ورځې په تیریدو سره لا هم د دغې موټر بم حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د حمله وسلوالو طالبانو کړې. د کورنۍ چارو وزیر حیات الله حیات چې نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته خبرې کولې، په دغه هیواد کې د ټولو نه امنه یو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
د منګه دقیق استخباراتي معلومات دا دي چې طالبانو کړي، ولې د لوګر او یا نور ورته پیښې کیږي او دوه خپل رسمه دغه مسولیت په غاړه نه لیتا. ست معلومه ده چې اصلي بستر طالبانو نام دی ته په افغانستان کې ور کړی. هر هغه څوک نورې ډلې دي جنگی چې هغه کار کوي پړای د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دا بستر طالبان غې تاور کړی ده. ولی طالب اور بند کی د افغانستان د ولس غوښتنه اور بند ده.
د پولي عالم ځینې اوسیدونکي وایي چاودنه ډیره زوروره وه او له کابل ولایتي ملکی روختون شاوخوا کورونو مارکیټونو او نورو ودانیو ته هم پوره مالی خسارات رسیدلي.
او د دکانونو ته تخریب شوې، کانی خلکو د سګندلې شیشو باندې د خراب پسون او ډیر کورونه خراب پسون، ډیر پروش شي مات شوی، ډیر کورونه ماشومان زخمیان شول،
پښتنه مدا ده چې دلته امن صلح قراری راسي او د ولایت د امنیتی نظام مراد سوړ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یاد شوی موټر بمبری د طالبانو له لوري تر سره شوی بشری جنایت بللای او افغان امنیتی ځواکونو ته لار خوونه کړی چې دا جنایت به جواب پرې نه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. د دفاع وزارت سرپرست وایي په لومړي سر کې به د ځواکونو له پوځي اډو باګرام ته ولاړ شي او بیا به له هغه ځایه خپل هیوادونو ته ستانه شي. د بلې خوا د ملي امنیت صلاحکار وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د نظام د ډنګېدو اوازې بې اساسه دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري پراپورت کې واوري.
د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیاوی چې د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی چې په ترڅ کې به پر روانه ونه کې د بهرنۍ ځواکونو مرکزونه تحلیه او مسولیت به افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
بیرون شدن نیروهای خارجي عملاً آغاز شده.
د بهرنۍ ځواکونو وتل عملاً پیل شوی په هغه سیمو کې چې لوجستیکی او د تسلیمي مسایل بشپړ شوي ممکن د دې ونه تر پایه ساحه تسلیم کړي بیا ممکن بګرام ته انتقال شي او له هغه ځای خپل اصلي ځایونو ته ځي چې په دې کې د ناتو ځواکونه او امریکایي ځواکونه شامل دي.
شامل نیروهای امریکایي هم
د ملي دفاع وزارت سرپرست چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د کورنۍ چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات او د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د رئیس شمیم خان کټوازی سره یو ځای خبري کانفرنس ته ویانا کوله ویل چې ممکن سبا د یک شنبه په ورځ د بهرنۍ ځواکونو یو کوچنی ټیم چې د شورابک په اړه کې پاتې دي خپل مرکز افغان ځواکونو ته وسپاري. دې خبري کانفرنس د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب په خپل وینا کې سر ډیره د بهرنۍ ځواکونو د وتلو وروسته د نظام د بقا په اړه د خلکو د اندېښنو په حق لوغه کېده ویل چې د اندېښنې بي ځای دي. ښاغلی محب ویل چې افغان امنیتي ځواکونو له وړاندې په افغانستان کې تر شپږ نوي فیصدو پورې د ټولو پوځي عملیاتو تر سره کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی.
د امریکایانو د وتلو سره به نظام سقوط وکړي یو هغه خلکو د خوانه خبريږي چې غواړي چې یو تشویش ایجاد کړي. یو تعداد خلک واقعا خپل هم تشویش لري. مونږ په تیر مطبوعاتي کانفرنس کې دا خبره یاده کړل چې د تشویش ځای نشته دی. اول خو زمونږ اعتکا په خارجي ځواکونو باندې دومره زیاته نه و چې هغه د دې بای شي چې کده دوی ځواکونه وزي مونږ به ونه کړی شو چې د دوام ورکو. خپل بل هغه کومکونه چې لازم دي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره وشي هغه دوام کوي. دلته د امریکا د قوتونو یا د نورو قوتونو په عملاً په جنگ کې شامل نه و او څه پورې هم نه و. په 90% عملیات خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو په یوازې ځان باندې کول. په بل ځانو کې د دوی حمایه مخصوصا د هوایي برخه کې د دوی حمایه و. مګر هم شکر د خدای دی په دغه لار نه هم مونږ خپل هغه خودکفایي خواته نږدې شوی و او کم ځانو کې چې بعضي خلاوي پرتی دي هغه هم مخ په ډکې دودي.
خو خاغلی محبوب ویل چې دا سي نه خینه خانشته چې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي. حمدالله محب په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لاړو څخه د طالبانو ساتلو په باب د رویټرز خبري اژانس راپور په باب ویل چې څه په دې اړه خبر نه دی. خو کې دي چې طالبانو به دا کار کړی وي. هغه زیاته کړه چې دې په دې خبر حیران شوی هم نه دي. د رویټرز خبري اژانس د سولوجیزو هیوادو د ډیپلوماټانو له خولې ویل چې طالبانو د امریکا سره په دوه کې د سولې د هوکړې پر مهال په افغانستان کې دنه د بهرنۍ ځواکونو پر اډو د بریدونو د خوندیتوب په باب امریکا ته ډاډ ورکړی. خو په دوه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د رویټرز راپور سره تبلیغات بللي. د طالبانو دغه چارواکي د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د بهرنۍ اډو ساتنه په باب راپورونه اصلا حقیقت نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبرای په میاشت کې د شوې هوکړې له مخې ټاکل شوی و چې ټول بهرني سرتیري د افغانستان څخه تر نن د مې لومړۍ ورځې پورې وتلی وي. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په دغه تړون د غور وروسته پریکړه پریکړه وکړه چې خپل ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه له افغانستان څخه وباسي. طالبان د امریکا د جمهوریت دا پریکړه غندلې ده. طالبانو په ویلامې کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاشتې لومړۍ نیټې څخه چې په توافقنامه کې ټاکل شوی و ځنډیدلې. دغه سرغړونې اصولا طالبانو ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې چې طالبانو اشغالګر بللي دي د هر ډول مناسب اقدام کولو لاره خلاصه کړې ده. خو د طالبانو وایان زبی الله مجید ویلي چې اوس طالبان د خپل مشرتابه پریکړې ته انتظار وباسي. چار ډول پریکړه وکړي دوی به هماغه سي عملي کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راځي، د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دغه وایروس د اخته کېدو کچه دومره لوړه نه ده چې د مخنیوي لپاره یې قرنطین وضع سي. همداشان دغه وزارت ویلي چې د کورونا په وایروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره یې تر اوسه کابو 350,000 کسانو ته واکسین کړی دی. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله راپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د شنبې په ورځ امریکا غا ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول ختیځو ولایتونو او کابل او کندهار کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. که څه هم ښاغلی علیزی تایید نکړه چې په افغانستان کې د کرونا وایروس درېمه څپه راغلی، خو هغه وویل چې دغه هیواد د کرونا وایروس د درېمې څپې له جدي ګواښ سره مخ دی.
د عامې روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر په دغه برخه کې نیولې دي چې موږ څنګه وشو کولای دریمه څپه مهار کو، او د 14 کال د پلان مطابق د نوي روغتونو د ایجاد په برخه کې د کورونا لپاره د لابراتوارونو د ایجاد، د ظرفیت لوړونې په برخه کې، د پرسنل د ظرفیت لوړونې په برخه کې، د عامه پوهاوي پروګرامونو په برخه کې دغه مسایل چې موږ د پلان مطابق قدم په قدم مخ پر وړاندې ځو.
ښاغلی علیزی هم دا شانه ویل که څه هم د کرونا وایروس په مثبتو پیښو کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي، خو په وینا یې په دغه وایروس د اخته کېدو کچه دومره لوړه ده چې له امله یې قرنطین وضع شي. د ماشومانو یو متخصص ډاکټر فواد علي خیل چې د کابل په کارتین نو کې کلینیک لري امریکا غته ویل چې په تیر سو نه یو کې کلینیک ته د کرونا وایروس د ناروغانو مراجعه زیاته شوې ده. د ډاکټر علي خیل په وینا دغه ناروغان ټول هغه اراز ولایم لري چې د کرونا وایروس د لومړی سپې پر مهال ناروغانو درلودل. هغه د نورو روغتیاي سپارښتنو د رعایتولو ترڅنګ د کرونا ضد واکسین په کولو هم ټینګار وکړ او ویل
واکسین ګټور دی د ټولو کسانو لپاره. زما هیله د خلکو نن ده چې باید دوی د واکسین وکړي. واکسین ډیر ضروری د واکسین اتمی وکړي قدر دې چې دا خو موږ او تاسو د یو خت لای چانس په لاس راغلی دا چې موږ تر راشي کی هغه ملکونه کې چې خلک واکسین نه پسی ګرځي په پیسو یې خلک ته نه رسیږي. واکسین ضروری ده او خصوصا هغه کسانو چې هغه مزمن مرزونه ولري یا دوامدار مرز نه دغه خلک چې هغه عمرونه زیات هغه کسان چې دغه سینه خراب سینه مشکل لري دوامدار دوی لپاره بيخي ضروری ده.
د افغانستان ولسی جرګې انتقاد کوي چې حکومت د کرونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره د یوې ستراتیژي او د ناروغانو د درملنې په برخه کې د یو ځانګړي میتود پر امنس کولو کې پاتې راغلی دی. د دغه جرګې د روغتیا او بدني روزنې د کمیسون رئیس یارباس خان حمیدی امریکا غته وویل چې د افغانستان روغتیايي سکتور باید د کرونا وایروس د لومړی او دویم سپې له تجربو څخه په استفاده په درېمه سپه کې د ناروغانو د درملنې لپاره یو ځانګړی میتود غوره کړي. هغه د غرض ویل چې طالبانو د افغانستان په ختیځ، جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د کرونا وایروس ضد واکسین د تطبیق مخنیوي کړی او له حکومت څخه وغوښتل چې د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
د حکومت د مخالفینو لخوا کاملا توقف شوې ده چې دغه حالت د افغانستان حکومت پټ ساتلی ده. د مطبوعاتو سره نه ده شریک کړی. موږ بیا هم پیغه کوو او په طالبانو هم غږ کوو، د حکومت په مخالفینو هم غږ کوو چې ستاسو سیاسي تعهدات په خپل ځای، خود افغانستان د ولس د تاریخي جفا او د بشري جفا مکوي، واکسین ته اجازه ورکړي چې تطبیق شي.
خود افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وویل چې د کرونا وایروس واکسین د تطبیق بهیر په 14 ولایتونو کې روان دی او تر اوسه کابو 350,000 کسانو ته واکسین شوی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو څلورشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس 133 تازه مثبت پیښې ثبت شوي او شپږ تنه ترې مړه شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو مجموعي شمیر 18122 ته او له دغه وایروس څخه د مړه شوو شمیر 2610 ته پورته شوی دی.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه.
قدرمن اوریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې یو شمیر مدني بنسټونو او استادو د یو خبري کانفرنس په محل د لوګر د ولایت ورستي پیښه غندلې او د پیښه عاملونو ته د سزا ورکول غوښتنه کړې ده. په دې باره کې ذبیح الله غازی رپورت لري.
جلال آباد کې د مدني ټولنو استادې د لوګر د ورستۍ خونړۍ پیښې د غندنې لپاره راټول شوې. دوی له حکومت، نړیوالې ټولنې، بشري بنسټونو او اسلامي هیوادونو نه وغوښتل ترڅو د لوګر ولایت د ورستۍ پیښې اعلانل چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې د عاملینو په اړه غلي پاتې نشي.
مون غوښتنه د لوګر د ولایتي چارواکو نه د مون غوښتنه د ولسمشر نه چې دغه سي خلک چې دغه سي پیښې کوي دوی عاملین باید ونیول شي، دوی ته باید سخت سزا ورکړي شي. دا خلک د بخلو نه دي، دا مونږ ډیر وبخل، دا مونږ ډیر خوشکل. خو زه وایم چې په داسې خلکو باندې رحم کول چې دی دا په کار نه ده. په داسې خلکو رحم کول د خپل ځان د وژنو په معنا معنی ده.
د یو لوی جنایت د مونږ کلک توغندو او دوی څخه د حساب دهې دپاره یو ورځ به داسې وخت راځي چې بیا به نه دوی حساب ورکولی شي، نه بې باداران، نه بې کوره، نه بېسپین پنجابیان. په دغه اړوند باندې د نګران ولسونه ځوانان ټول خواشینی دي
او د سولې له پروسې د ملاتړ ترڅنګ له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړه دې ودرې او له خپل منځي جګړو دې لاس واخلي. وایي که د لوګر د جنایت عاملین مجازات نشي او روان ناورین ونه درول شي نو دوی به ټول هیواد کې سوله ایز لاریونو نه وکړي.
سوله نه او د سولې جګړه دوام وکړي، موږ به ډېر دوم ستونه له لاسه ورکړو، موږ به ډېر ستونه له لاسه ورکړو او بیا به دا ملت مجبور نه ده دغه ملت دغه ناتوان او ناچي د خلکو څخه پورته کولی شي. دا د موږ رسنیز کانفرانس ده، دا جرأت او توان هم په ځان کې وینو چې لارو سړکونو ته راوځو. خو دا به بغیر عادلانه او په پټو سترګو قضاوت نه، موږ ته بیا لارو سړکونو ته راوځو په دې هم بیا پوهېږو چې څوک به ګریوانه ونیسو او چاته دا خط واچو چې راځم اوس د تا مسؤلیت شي ده، د تا مکلفیت څه ده او زه به څه وکړم.
تیر ماښام د روژماتي پر مهال لوګر کې موټر بم شپږ کسان ووژل او 114 ټپیان کړل. د لوګر ولایتي چارواکي وایي په وژل شوو کې نږدې ټولې ولسی خلک دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. بلخ ته د جګړو او ناامنیو له امله 15,000 کورنۍ د دغه ولایت له ولسوالیو فاریاب، جوزجان او نور ولایتونو څخه راکډه سوي دي چې په دشتو او نیمه جوړو سوو شارګوټو کې تر څادرو لاندې ژوند کوي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ راستول.
د ماجرینو د چارو وزیر په مزار شریف ښار کې زرو کورنیو ته د خوراکي موادو ویش پیل کړ. د بلخ د ماجرینو چارو مسولین وایي چې د بې ځای کېدونکو خلکو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د ماجرینو د چارو وزیر نور رحمان اخلاقی چې دغه مواد د ویش پر مهال موجود او مطبوعاتو ته ویل چې دوی با په بې ځای شو خلکو د مرستو د ویش په چارو کې د فساد مخه ونیسي. هغه ویل چې د جګړو لامل تر 1,000,000 زیاتې کورنۍ له خپل ولایتونو نورو سیمو ته بې ځای شوې دي.
ما در این مرحله برای 1,000 خانواده، برای هر خانواده مبلغ 15,000 افغانی کمک داره، کمک از بودجه دولت است.
بلخ ته د جګړو او ناامنیو له امله 15,000 کورنۍ د دغه ولایت له ولسوالیو او شاوخوا ولایتونو فاریاب، جوزجان او نورو څخه را کډه شوي چې په دښتو او نیمه جوړو شوو ښارګوټو کې ژوند کوي. بزای شوی خلکوای چې دوی د جګړو او نامنیو لوجې خپل کورونه پریخي، خو کپسیما کې ورته د وسېدو زمينه برابر شي بیرته ستنیږي.
زه عبد السلام مالک وزای د جوزجان ولایت خوشتکی ولسوالۍ موږ په دې باندې کډوال څه منطقه د دایشان پلاس کې ده. دایشان اوس پهلن مرکز هم د طالبانو پلاس کې ده. د خوشتکی د مجرون سره بل کتنه ده سوي نه پوهیږم چې دا خبر د جوزجان هیڅ کومک نشته. ټول غریب خلک دي او ورته مثلا اخو دي حکومت مومک نشته ورسره خیر بنټو نه یي
بلخ کې د فاریاب، جوزجان او نورو ولایتونو پر بیځایه شوو زرو کورنیو ویشل کیدونکو مواد د دولت له بودیجې څخه تنظیم شوی دی. خو د ماجرینو د چارو وزیر وایي چې د موسساتو او د دوی په سرویګانو کې د بیځایه شوو کورنیو ارقام تفاوت کوي. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د هغو اقداماتو لپاره روسیا مسؤوله ګڼي چې د امریکا د ملي حاکمیت او ګټو په خلاف یې کړي، په خاصه توګه د هغو کوښښونو لپاره چې په 2000 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله او د سایبر د حملو لپاره چې فدرالي ادارې او امریکایي شرکتونه یې هدف ګرځولي. امریکا د بلابلو اقداماتو لپاره په روسیه باندې بندیزونه لګوي. برسیره پر نورو د خزانه وزارت د روسي پر شپږو ټکنالوژي شرکتونو چې د روسي استخباراتي خدماتو او د سایبر کوششونو ته مرسته برابروي. د امریکا حکومت په څرګند توګه د روسي د بهرنی استخباراتو خدمت چې په اس وی آر شهرت لري په نوم یاد کا او د سایبر د استخباراتي مبارزې د مرتکب په هسه چې د مریضو بادونو اورین کلارا او د معلوماتي ټکنالوژي نور بنیادی کارونه استثماروي چې دغه حمله اس وی آر ته د قابلیت ورکوي چې جاسوسي وکړي یا د پټ استعداد د مخې په درسته نړۍ کې څه باندې شپږ زره کمپیوټري سیستمونه ګډوډ کړي. د امریکا د خزانه وزارت په هغه دوه دشو مرکزونو او کسانو باندې هم بندیزونه ولګول چې د روسي د حکومت په امر د امریکا د 2000 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د مداخله او د غلطو معلوماتو د نورو اعمالو سره درسولو کوښښونه وکړل. برسیره پر دې د خزانه وزارت لارښوونه کړې ده چې د 2020 کال د جون د میاشتې د 14 نیټې وروسته امریکایي بانکونه د روبل لاخستلو د روسي له مرکزی بانک نه د اسام رانیول او د مالی وزارت یا د ملي منابع رانیول منع کوي. علاوه پر دې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې واشنگتن ډي سي کې د روسي د استازو له ډلې نه لس استازي شړي چې ځینې د روسي د استخباراتي خدماتو استازي توپ کوي. جمهور رئیس جو بایدن د روسي د حکومت د بدنیتې او بیلور اقداماتو ته د امریکا جواب اندازه شوه او وړ یاد کړ. امریکا دیتا سترګې پلار نه ده چې د پراختیا لړۍ او د روسي سره جنجال پیل کړي. موږ باثباته او د پیشګوئی وړ روابط غواړو. زموږ د رقابت ټول وګو تاریخ په نظر کې نیول سره زموږ دواړه هیوادونه په دې قادر وو چې د تاوتریخوالي د اداره کولو لارې چارې پیدا کړي او دوی ستایل شوي دي چې پراختیا یې له کنټروله ونوځي. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه چې د خپل ادارې په پیل کې څرنګه امریکا او روسیې په ګډه کار وکړ چې په چټکۍ د سټارټ نوی تړون وغځاوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتومي ثبات په ساتلو کې مرسته کوي. د جمهور رئیس پوتین سره د تازه وخت په تلیفوني خبرو کې اعلان وکړ چې په دې وړي کې په اروپا کې د دواړو مشرانو ترمنځ د یوې عالي غونډې پیشنهاد کوي، ځکه نو دوی شخصا د ډیر مؤثره روابطو په لور کار کولی شي. اوس د نه پراخېدو وخت رسیدلی دی. د پرمختګ لا د فکری ډایالوګ لاره سره سره کیږي او یو ډیپلوماټیک پروسس ته جمهور رئیس بایدن ویل چې د امریکا په ګټه وي موږ باید د روسیې سره کار وکړو چیرې چې روسیا غواړي د امریکا له ګټو نه سرغړونه وکړي موږ به ځواب ورکړو درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ